د خړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وای وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنیدو په افغانستان کې چې یو بیوزله هیواد دی د شدید خوارزواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستيال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 65 نوړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بیوزلۍ او لوګې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتبه د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولوي کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 د ورسیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې د لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولوي کې برخه اخلي. د معلوماتو مخې د آسیالي په اگست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشمې په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډېدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه ترلاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان مو غږولی.
ډېر سختي دي چې ډوډۍ غم کوو، دوا نه کیږي، که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کیږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خبويږي.
کابل کې د خزو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي. پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیستی او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خرغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سر راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهی پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخواني کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینیمیل ورځپاڼه راپور ورکړی چې د ایران د سپاهی پاسداران ځواک 4 چارواکي له طالبانو د بریتانیا د بخوانی او افغان همکارانو د افشا شوی لیست تر لاسه کول لپاره کابل تتللی. د راپور لمخه ایران او طالبان د دغه کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکو ملکی حکومت ته معلومات ورکول پرته کابل تتللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به بریتانوي ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام لا اکرام اور
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقو د پخوانی افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی. د غورسپانې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 13مه خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لړپوړ ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لقول راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 15,000 کسانو نوم لړغوختی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برتانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړي او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هر ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړي توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو جمی په موسم کې د بې ساري قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ژمي کې خایي افغانستان له بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نوره هم زیاته کړي.
زموږ په توان کې چې هر کار وي باید ترسره کړو ترڅو د قحطۍ مخه ونیسو. چې زموږ په وړاندې دي د بې سابخه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي مواد ته اړتیا ولري. خوش محل موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام دراتون کوشپګو میاشل لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو ځانمنونکو کورنۍ ته د رسیدو لپاره 1599 میلیونه ډالر او تارتیا لري. خو په خبرې دوی تر دې دمه سکه لیواز یو سل 1550 میلیونه ډالر تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.8 میلیارډ ډالر وو. په همدې حال کې شمیر بیوزله کورنۍ چې لګونډي هیوادونو رسنې شوی وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیرلس کسي کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکو دی وایي د بیکاری لامل اړ دی هر ورځ ل نګدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
پیلم چې کوم حالات د زمنګ ډیر سخت دیږي کډوړې غم کو دوا نه کیږي کده دوا غم کو ډوړې ته نه کیږي د چا یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوېږي ټول نشو کولای دغه نشو کولای بس یو پاده بچی دی غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نګدی وبمې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم لورته سنځي سره مخ دی. دی چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرست او اوس مهال د کابل په بګرامي اوسېما کې اوسېږي ویل سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم خار ته وته یو تقریبا خار کې مانه یو دکان یو هټل یو ځینې د خلاص شوی خو هیڅ کارونه نسته. او کېد خبر ده چې خپل نن سبا ډیر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد ارسه تړتیا لرو که خوراکي مواد خوراکي مواد تړیا که نقد پیسې نقد تړتیا لرو مطلب
د پداسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو ورتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې د جولای په 18 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړې و چې د نوي عمرستو لتر لاسکولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پاتریسې دوه برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور ناور.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شي د جنگ زپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واوریدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولای شي او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ په یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتمل درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن واندرلین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ټلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ته چې ورسېو کې سیلاب زپلی دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغه سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي خپل ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالت جاري چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دی ورغلي. زموږ د مشال د رادیو همکار د دغه سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې رد اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمون د کلی زیاتره خلک په اوبو له شوې دا زمون د تر کورو دغلته زما د یو ترز بي کورو بل روړی دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو دا کور چې اوبو وړه نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچو دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور وټول د سیلاب سپې یوړ
چچا کې چچا زاد بھائی ته پھر ان کے بچے تھے ان کے ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابا ژوندي وتلي هغوی خپل لړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپناه ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارانو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جمعات تے یوڑل پداسی حال کی چمون حالت پہ بے وسی سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو او زمون حالت دا دے مون پدی زے کی اس وقت رو د شپ باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلو مون ل اللہ سا دعا کو چ زمون ل پارے یوس انتظامات اکڑی او مون ل حکومت سا غختن کو چ مرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونگ دا اس لپارا پا کی جوان دو کرو مونگ ہیس سرپنا نلرو ہیس سامان نلرو بس یو خدای پاک دی
جگہ ہے اور نو ہمارا کچھ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلی چې په بونیر او نورو سیلاب ځپل سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زاله بکوي او دا رنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا محل د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. په پسیما کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اگست په 14مه د بارانونو او وریځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې خوېدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداري نو جاری کړي. دی وایي باید حکومت د جماعتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلې وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداري ورکولو ته وخت ملاو نه شو.
پښونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي او کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم درسره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د زینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنۍ شوې دی. دوی وایي په خو به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د خزو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروز عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
بعد از ما چې د ټکنۍ وازه شوه بلشان مشکلات خو نه زیاته
د کابل د شهرنو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبین لخوا د ښځو او نجونو د نیولو لامل تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیرې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خیلی زیاده.
زمونږ د فلور خریداري یعنی پیرولو برخه د خوځ له خوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلی آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه څه نه لرو، او د تیر په شان په خار او بازار کې هم خزي ډیر نشته. تبن په فلور او د دوی په تګ راتګ کې منفي اغیز کړي.
دا وایي چې اوس ار د قهوه یا ځینې ځنګړي کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلیفت الله سیمې دی وی بلې قهوه خانې مسول چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. دوه ویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارشت را آنلاین انجام میتن و خدمات دارن.
خلک لدی اوسنۍ شرایطو چې په هیواد کې روان دي په زړه کې ویره وحشت لري، نو موږ اوس آنلاین کار ډیر کړی ځکه چې د خلکو حضور کم شوی، خصوصا د ښځو راتګ فعلا زخت زیات کم شوی. واقعا دې شرایطو د کافخونو او رستورانونو په کار ډیر منفي اغیز کړی دی. زموږ غوښتنه له حکومت یعنی طالبانو دا ده چې یو څه د شرایط اسانه کړي، خلک د ژوند او کار ته پرېږدي، پر دوی د ژوند نه سختوي، پر دوی د ژوند نه سختوي، ځکه د ټولو خلکو هیله یې همدې کار او بار او د هیواد راتلونکي ته ده.
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار او عواید دومره کم سوی چې حتی په میز کې په اسانه نسي کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یې یوازې د ښځینهوو او انجونو ته ځانګړی و. د کابل د درې مناهي اړوند پر سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
بعد از حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودونی که می هم خزینه وی، خلا هغه وقت چه خزی ده هجاب پا پلما لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرأت نه کوي چې راووزي یا کافي خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوي، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشتبرچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محرمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او نجونو د نیولو بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړهګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو، ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواک توګه نسی تاییدولای. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور کې د مرکزوي او کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا اداوې رد کړې وي او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار اداوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتک، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتک ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل شوي دي.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هیله لرم چې ټوله بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفحې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت دی، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیټي اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبوع او غیر مشبوع. چې مشبوع یې بیا موږ او تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبوع یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډی سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونه او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره. چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه. او اروماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوي ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي، خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دی کیدلی شي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکرې جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونه او الکاینونه باندې ویشل سوي دي. چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سره چې سوي وي مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي، د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومن ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اورماتیک مرکب تاسو ویل چې اورماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړو څخه او انتراسین چې د بنزین د درې کړو څخه چې شته د تشکیل شوی دی او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنسکی یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاست راوړل شي رتو کرانو زکون کو سموږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر سو برخو شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کېدای شي خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمرا تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرا تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان د دې ترتیب کې چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سر مرا تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کدای شي چې د دې ترمنځ چې شو لري د کاربون او کاربون ترمنځ وګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم مرا تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایلی سو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې د بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتاډای وایو یا ډای بیوتای زو ګران زکون کو اوس موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیل ابل ډلو کې دی کولای شي چې بیل ابل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیل ابل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د سرنګوالي او د وظیفوي ګروپ لامل مېسته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنز د اړیکو پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د درې مرکب یو وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې به تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ او تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه اول ګران زکون کوم را تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ او تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نومان دي او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیرې سره وایو یا هم ترتیب کو دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو لازګران زه کوم کوم جو تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کشي د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات مل تاسو د هایدرو کاربونونو او د هوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داس ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دای هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه د لکه میثانل ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسینور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکباتو د هایدرو هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره او سلرم د ولګرام د کوم هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دایسي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کېدای شي شتون ولري هغه به موږ تاسو د کېدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې چې شکرو وشه چې هغه به مثالونه موږ تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو شوای دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنګشل ګروپ په دې سره دی چې دوام چې د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمر تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوس په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغه چې دي د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولیکولیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکارا کیاو د پاسانی سره وکولې چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره سي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تراسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زکون کو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوي ګروپ موږ تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوی ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونی ده او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او سلرم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زکون کو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایو چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي گروپونه دي د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دي او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ پروګرامز د کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه جوړ کړی دي لکه اوبه ایتانول دای ایتایل ایتر او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلودل لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسم څپې څخه پیلېږي تر یو دېرشم څپې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیل لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزا وي د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې دی د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنې موږ او تاسو وایي دلته د کینتیکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص دي چې کولی شي یو محلول دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو په جوش کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوړ شي تل ته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمول تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي. چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپل د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې دغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو. چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي چې اسمومیتر چې د خپل یو پرده لرونکي لوښي د سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیماب او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی. چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 5%، دا چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې د کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نو رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپل بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي. کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو. دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي. په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای شي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا شي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چې وي او
لمینځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبیعي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کې او باندې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو، رالو دلوز په دې برخه کې موږ او تاسو د حل شویو مادې پښتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمیرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه څشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي، دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایه د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس پښتون کې رامنځته کیږي چې د تمر او تاسو خپل د بړاس فشار وایو. دلته مایه مواد د تودوخې په هر درجه کې براس کېدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کې یو نو مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کې موږ تاسو یو تشدیدونکي او بل نه تشدیدونکي مواد وینو. کچیر وګورو نه تشدیدونکي مواد چې په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطح کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمیر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پرتنی سطحې ته تشي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي چې دغه د بلاس چټکتیا ټیټوي. کله چې د بلاس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د بلاس چار هم ورسره چشکیږي ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم کچیرې وګورو، موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د بړاس فشار د حل شویو مادې پښتون کې په نری نه تشتیدونکي محلولي موادو کښې تر څیړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د بړاس فشار د نه تشتیدونکي مادې پښتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپل پیچې د حل کوونکي مادې د بړاس او فشار د حل کوونکي مادې پښتون کې ده، او پیچې د خپل دلته د خالص حل کوونکي د بړاس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تشتیدونکي نه تشتیدونکي مادې پښتون کې دی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګران زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني بړاس فشار د باندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کې د تودوخې په سل درجه سانتي ګریډ کې دوی چې په جوش راسي، عبارت هغه حالت څخه چې ماده په چش راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکو او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. کچیر خالص حل کوونکې ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکې مادې سره جوړ شوي دي، او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای شي چې څه شي واوسي ټیټ واوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپل د محلولونو د ایشېدو درجه د درجه بدلون او تغییر چې د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه د ایشېدو درجه د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال راکړی دی ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همرا کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه ملاریفي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کې مړه تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وازه کو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څخه وروسته مړه تاسو هغه کچیر زر په حالت کې ضربو او کچیر تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بل اخر دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کې یوازې چې شپاتیږي الته مول پر لیټر مور پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سنتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمن توپیرونه چې یو تودوخ کچه راکړي ده او بل به مور او تاسو لاس ته راوړي ده چې په مساوي کیږي یو سلو یو اشاره سلور درجه ده سلسیوس سره. دا وګرانه زکون کو زموږ آستا سونه نن ورځې درسي موضوع و چې محللونه خواص و باس مو پوکر. دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او کاهیسیو. مو مو ډول د محللونو د کنګل کېدو درجه د اوی د خالصو محللونو د کنګل کېدو درجه څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅیو. د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وشه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نن نه نیوز درسي موضوع په امزي ځای پاتوره سي تر بیا راتلونکو لوس پر شي چاري ولري.